د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم گران اوریدن کو دا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نندنا حبرس کال 2019 د نومبر د میاشتې شپږشتمه نیټه ده. وخت چې به د پاکستان کې د سحر شپږ بجې افغانستان کې 15 بجې شوي او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ګل ورځ او د ماخوستن 8 بجې شوي دي. د وایس اف امریکا ډبلیو ریډیو نیمه ګنټه خبرې خبرونه کې درته زه محمد اکرام ستړي مشوایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان اسلام آباد اعلی عدالت نن د پخوانی فوزی امیر جنرال پرویز مشرف خلاف د غداری مقدمه کې د داخله وزارت او د مشرف د وکیل د درخواستونو اورونه کوي چې پکې د ځنګړي عدالت محبوس کړي فیصله یو اړخته کولو درخواست شوه.
د پاکستان په پخوانی فوزی امیر پرویز مشرف تور دی چې د خپل واکمنۍ په محل د پاکستان آئین مات کړي او په همدې تور د هغه پر ضد د کال 2013 راسه د غداری مقدمه چلیږي چې هغه په دې موده کې واځي یو ځل عدالت ته وړاندې شوې ده.
د انساني حقوقو نړیوالې ادارې امنيستي انټرنیشنل په افغانستان غږ کړی چې د انساني حقوقو نیول شوی دوه کارکونکو دی آزاد کی چې د سرګونو پښمره کې د سکول د ماشومانو سره په جنسي زور زیاتی تورنه د مشکوک تنانو ډلې پړاګه کړی ده. او د امریکای یو وفاقي جج د صدر ډانلډ ټرمپ د وایټ هاوس پخوانی وکیل ډان میګان ته حکم کړی دی چې د صدر خلاف د مؤاخذې پلټنو کې د کانګرس نمائندګانو ایوان په وړاندې گواهی ورکړي. او څوک چې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان اسلام آباد های کورټ نن د پخوانی فوزی امیر پرویز مشرف خلاف د غداری مقدمه کې د داخله وزارت او د پرویز مشرف د وکیل لخوا جمع کړو درخواستونو اورونه کوي. د داخله وزارت د ګلپور د اسلام آباد اعلی عدالت نه درخواست کړو چې د مشرف خلاف د ملک سره غداری مقدمه کې د ځانګړي عدالت محفوظ کړي فیصله یو اړخته کی. ځانګړي عدالت د نومبر په 19 نیټه باندې د کال 2009 نومبر میاشت کې په ملک کې ایمرجنسي یا بیړني حالت اعلانولو په سر د مشرف خلاف د غداری مقدمه اورونه سر ته رسولې وه او ویلو چې د نومبر په 28 تاریخ به د دې فیصله اعلانوي. د انساني حقوقو نړیوالې ادارې امنيستي انټرنیشنل په افغانستان غږ کړی چې د انساني حقوقو نیول شوي دوه کارکونکو دي آزاد کی چې د هغه مشکوک کسانو ډلې په ډاګه کړې ده په چا چې د سلګونو په شمېره کې د سکول په ماشومانو د جنسي تیری تورونه لګولې شوي. امنيستي انټرنیشنل په خپل بیان کې ویلي د افغانستان استخباراتي ادارې یا ملي امنیت موسی محمودی او احسان الله حامدی په غیر قانوني توګه په لوګر ولایت کې بندیوان کړی دي. په ماشومانو د جنسي تیری الزامات هم په لوګر کې مخې ته راغلي دي. د چین حکومت تازه ښکار شوی پټ معلوماتو په ډاګه کړی چې څنګه چینی چارواکي په سینکیانګ صوبه کې د خوښه 1 میلیون نسلي اقلیتي مسلمانانو په هدف کولو او نیولو لپاره په غټه کچه د معلوماتو راغونډولو پروګرام استعمالوي. دغه پټ معلومات د پلټنه کوونکو خبریالانو نړیوال تنظیم انټرنیشنل کنسورشیم آف انویسټیګیټیو جرنالیسټس ترلاسه کړي. په پټ معلوماتو کې سینکیانګ صوبه کې د ویغور، قزاق او نورو مسلمان اقلیتي ډلو خلاف د څارنې او په سیاسي او ثقافتي توګه د هغوی عقیدو بدلولو لپاره زیاتېدونکي کمپین په شا د چین حکومت استعمالوونکي طریقې او چالونه ښکاره کړی شوي دي. د هانګ کانګ مشري ویلي هغه د ځای انتخاباتو نتیجو احترام کوي چې پکې جمهوریت پلو سیاسي مشرانو په غټه کچه ګټه ترلاسه کړي. بیجینګ پلو چیف اگزیکټیو کیری لیم د ګلپورس په یو بیان کې ویلي حکومت په د اولس نمائندګانو د رائے ډېر په احترام او سنجیدګۍ سره اوري. د امریکایي وفاقي جج د صدر ډانلډ ټرمپ د وایټ هاوس په خوانی وکیل ډان میګان ته حکم کړی دی چې د صدر خلاف د مؤاخذې پلټنو کې د کانګرس نمائندګانو ایوان په وړاندې گواهی ورکړي. وفاقی ججی کٹانجی براؤن جیکسن په خپل فیصله کې ویلي د صدر مرستیال کوسمره هم مصروف یا مهم تنوی او کوسمره هم حساس ملکی او قومي امنیت منسوبو ته نږدې وي خو صدر دا اختیار نه لري چې هغه د یو داسې ګام پر تکبل نه منی کی چې قانوني په هغه باندې لازم کی. د وفاقی عدالت فیصله د صدر وایټ هاوس هغه کوششونو لپاره یو گزار دی چې د مؤاخذې د پلټنو ځنې برخو مخه ونیسی.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. د پاکستان اسلام آباد های کورٹ نن د پخوانی پوځي عامر پرویز مشرف خلاف د غداری مقدمه کې د داخله وزارت او د مشرف تو وکیل د درخواستونو ابرونه کوي چې پکې د ځانګړي عدالت محفوظ کړي فیصله یو اړخ تکولو او زندولو درخواست شوه دي. نور حال تاسو ته زمونږ همکار شعیب زاده په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان سرخال اسلام آباد اعلی عدالت یا های کورٹ با نن د پخوانی پوځي عامر پرویز مشرف پر ضد د غداری مقدمه کې د داخله وزارت او د پرویز مشرف د وکیل لخوا جمع کړی شوی درخواستونو اورونه کوي. تیر ورځ د وزیر اعظم عمران خان حکومت د اسلام آباد های کورٹ کې خواست جمع کړی چې د پخوانی پوځي عامر پرویز مشرف پر ضد د غداری په مقدمه کې د فیصله اعلان وزنډي. اسلام آباد های کورٹ ته خواست کې د کورونو چارو وزارت ویلي د موقتی وخت لپاره د ځانګړي عدالت د نومبر د 19 نیټې خپل فیصله وزنډوي. هم د ګل پورس د مشرف وکیل بیرستر سلمان صفدر د اعلی عدالت نه خواست کړي چې خصوصي عدالت ته تر هغه وخت پورې د غداری په مقدمه کې د فیصله اورولونه ودري تر سوچ عدالت د مشرف دریز نوي اوریدلې. د روانې میاشتې په 19 نیټه د پاکستان یو ځانګړی عدالت د پاکستان د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف پر ضد د غداری په مقدمه کې خپل پریکړه ځنډولې او اعلان یې کړیو چې دغه فیصله به د روانې میاشتې په 28 نیټه اوروي. د اسلام آباد په عدالت کې درې کسیزه بینچ د قاضي وقار احمد سیټ په مشرۍ کې د مقدمې اوریدنه کړې وه او د هغه پر ضد درخواست کوونکي عدالت ته لیکلې ځواب سپارلې دی. د پاکستان په پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف تور دی چې د خپل واکمنۍ په محال یې د پاکستان آئین مات کړی او په همدې تور د هغه پر ضد د کال 2013 راسه د غداری مقدمه چلیږي چې هغه په دې موده کې یوازې یو ځل عدالت ته وړاندې شوی دی. د پرویز مشرف پر ضد د سخت غداری مقدمه د مسلم لیگ نون ګوند تیر حکومت پیل کړی و چې د کال 2014 په مارچ کې ځانګړي عدالت هغه تورن اعلان کړی او د همدې کال په ستمبر میاشت کې د سرکاري وکیل دفتر د هغه پاړه عدالت ته ثبوتونه وړاندې کړي وو. د غداری د مقدمې له کبله تیر حکومت د هغه نوم د سفری بندیزونو په نوم لړ کې اچولی و، خو په کال 2014 کې د عدالت په امر د هغه نوم د ای سی ایل څخه وویستل شو او هغه د هیواد نه بهر لاړ چې بیا تر اوسه نه دی راستون شوی. پرویز مشرف د ناروغۍ د علاج لپاره د هیواد بهر تللی خو بیا تر اوسه نه د مقدمې اوریدنې ته حاضر شوی او نه یې د ویډیو لینک له لارې عدالت ته د ځان د سپیناوي په اړه خپل بیان ورکړی دی. د غداری ځانګړي عدالت د مشرف د بیرته راوستلو لپاره هغه مفرور هم اعلان کړی او د هغه پاسپورت او شناختي کارډونو د تړلو امر یې هم کړی، خو پرویز مشرف عدالت ته بیا هم حاضر نشو او د هغه وکیلانو دا دریز درلود چې موکل یې ډیر ناروغه دی او عدالت ته نشي حاضرېدی. که څه هم د پاکستان مخالفه سیاسي ګوندونو تر اوسه د پاکستان تحریک انصاف حکومت د کورونو چارو وزارت د عدالتي فیصلې د ودرولو په خواسته نه دي ویلي، خو په ټولنیزو رسنیو یې سخت ردعمل راپارولی دی. وتلې خبریالی ګل بخاري تیر ورځ په ټویټر باندې عمران خان په اړه لیکلي چې د ژوند تر ټولو لوی یوټرن یې واخیستو او د مشرف د بچ کولو دپاره یې میدان ته ورودنګل. یو بل خبریال مبشر زیدی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، یو نه دوه پاکستانه، حکومت د پرویز مشرف پر ضد د فیصلې اعلان ودرول غواړي او یو هفته مخکې وزیر اعظم عمران خان د عدالت نه غوښتل چې د زورور طرفداری دې نه کوي او اوس په خپله په دغه لار روان شو. یاد دی چې تیر اونۍ د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي جسټس آصف سعید کوسا په یو دستوره کې اعلان کړی و چې د عدالت په وړاندې هیڅوک هم طاقتور نه دي. هغه ویلي عدالت دوه وزیر اعظمان نااهله ګرځولي او د یو پوځي سرلخکر پر ضد فیصله را روانه ده. که څه هم دا تر اوسه نه ده معلومه چې د خصوصي عدالت فیصله به څه وي، خو د حکومت هڅونه داسې ښکاري د تحریک انصاف حکومت دایره لري چې په راتلونکي فیصله کې جنرال مشرف غدار وګرځولی شي. د تحریک انصاف حکومت دغه هڅو د پاکستان په شخصي او سوشل میډیا بحثونه راپارولي او دا تاثر پیدا کوي چې د عمران خان حکومت د جنرال پرویز مشرف پر ضد د راروانې فیصلې نه وړاندې د دې لاره نیول غواړي.
وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او هم پدې باندې زمونږ همکار رحمان جنوبی زمونږ د بل همکار بیروز خان سره خبرې اترې کړې دي. تاسو وړاندې کوم
مخله د پاکستان په عدالتونو کې خدا اورمبنې مقده چې د پاکستان د آرمی دی جرنل خلاف مقدمه شوې ده. هغه بیا چې هغه یو ایڈمنسٹریٹر پاتې او صدر پاتې او د آرمی چیف و نو زمونږ په یاداشتو کې خو دا اورمبنې هغه د مقدمه ده. د دې په شا باندې څه دي؟ دا دي چې اوس دا کوم سیاسي بحثونه روان دي، کوم چې په سوشل میډیا باندې، کوم چې قانوني بحثونه روان دي، نو پاغي کې د عمران خان په حکومت باندې او نیوکه دا کیږي چې ګندې عمران خان حکومت د چا په وینا باندې او چا وینا مطلب دا چې د پوز په وینا باندې ځکه چې دا لار خلاصي کشري د مشرف خلاف، د جنرال مشرف خلاف فیصله د غداري وشي او دا د خلاف لاړ شي چې د کوم ایمرجنسی لګولې و په دریم غالبا د نومبر
دی، نومبر دریم
دی 2001 کې، او دا د عین سره غداری ده. کچری دا په د مقدمه ثابت شي ځکه چې د پکې د ملتن تختیدل دی، پکې سکاندر دی، د مفرور دی. نو هغه ترازو خو د انټیریر منیسټر له خوا نه، د وزارت داخله له خوا دا درخواست ورکول د اسلام آباد های کورټ ته چې د دغه خصوصي عدالت فیصله دی ودرول، ځکه چې خصوصي عدالت په 19 د دې میاشتې خپل ټول بحثونه پوره کړی دي. سمره دلایل چې ورسره دي داغه په بنیاد باندې دغه فیصله کړې ده چې محفوظ ده او په اتشتم د دې میاشتې هغه نیټه یې خیده چې دا به مونږ اعلان کوو. د دې اوس دوی غالبا چې حکومت د دې فیصلې نه د مخکې نه یریږي. نن بیا د جنرال پرویز مشرف وکیل چې کوم دی خواجه احمد طارق رحیم، هغه هم د لاهور های کورټ ته درخواست ورکړی دی چې دغه د خصوصي عدالت فیصله دی ودرول شي.
بروس خان سب دین خو دا سه معلومیږي چې عمران خان او دغه حکومت خو تل دا سه ول چې عدالتونه بازاد وي، انصاف پوي او د هر چا سره وا انصاف کیږي. نو وس کچري عدالت دا سه کچري په خواني جرنل په ضد باندې فیصله او رول واړي دغه په حق یا په مخالفت کې، نو حکومت دا سه ولي کوي؟ تاسو خو ول چې دا غني د پوز په وینا بکې، نو هغه تورونه چې په پوز لګي په حکومت لګي، یعنی سلیکټډ حکومت دی د پوز پور ککره دی نه خدا سه خیالي شي.
هم دغه بسونه روان دي، هم دغه تاسو روان دي چې د عمران خان حکومت د مخکنه د فیصلې لار نیول غواړي. خو د لاهور د های کورټ د جسټس سید مصر علي اکبر نقوي د خواجه طارق رحیم نه پوښتنه کړې ده چې د لاهور های کورټ څنګه دا درخواست اوریدل شي، د مینټینبلټی ټکی په استعمال کړی دی چې کله د ملک په یو ستر عدالت کې په سپریم کورټ کې وته دا ویلي دي چې د جنرال پرویز مشرف خلاف مقدمه روانه ده، نو د لاهور های کورټ په کم اختیار په څه حیثیت کې دا کولای شي؟ بل ورته ویلي دي چې تر سبا پورې خپل دلایل پوره کا،
مکمل کا،
چې ستا درخواست په سب دلایل باندې ومنل شي. د دې په اړه باندې به ما د وتلي وکیل شبیر حسین گگیانی صاحب نے پختہ نے اکڑے چھ وکیل صاحب دا ہائی کورٹ وکیل دا پیخور ہائی کورٹ او دا غټه مقدمه چې کومه د تاسو وخت په خبرې کولې دا غدا غټلم دا مهمه دا خبره، هغه وایي چې په دسی قسمه حکومت ته کوم اختیار لاندې دا درخواست ورکړی دی، دا توهینی عدالت په زمره کې راځي. د بیا ویل چې د پوجداري د دغه د فولاندې 2000 او بخې واتیا دفا 200 او دفا 512 د فوجداري د دې لاندې پرویز مشرف مفرور دی. دغه هیڅ قسمه درخواست په عدالت کې ورکول چې دی دا د عدالت توهین دی، او دا ویل چې په دیسی کیسونو کې نو وکیل ته د اختیار شته چې مقدمه ته ورشي، بلکې سپریم کورټ او د های کورټ فیصلې پرتی دي چې دسی وکیلانو ته د توهین دی عدالت نوټس ورکړي.
ډېر مهرباني پاروس خان صاحب تاسو.
تر وایس اف امریکا دی ریډیو دی د انساني حقوقو نړیوالې ادارې امنيستي انټرنیشنل په افغانستان غږ کړی دی چې د انساني حقوقو نیوبل شبي دوا کارکونکو دی آزاد کی چې د سلګونو په شمېره کې د سکول د ماشومان سره په جنسي زور زیاتی تورنه د مشکوک تنانو ډلې په ډاګه کړی دی. نور حال پیتا استاد وایس امریکا رپورٹ کی زمنگا همکارا کلثوم کاکڑ باندې کبی
امنسٹی انٹرنیشنل په خپل بیان کې وویل د افغانستان استخباراتي ادارې یا ملي امنیت موسی محمدی او احسان الله حمدی په غیر قانوني توګه په لوګر ولایت کې بندان کړی دی. په ماشومان د جنسي تیری الزامات هم په لوګر کې مخه راغلي. امنسٹی انټرنیشنل وویل د انساني حقوقو دواړه کارکونکي په کابل کې د یورپی یونین یورپی اتحاد سفیر سره د ملاقات لپاره په سفر وو چې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د ملي امنیت مامورینو ونیول. افغان حکومت او نه هم د افغانستان ملي امنیت په دې اړه خپل دریځ څرګند کړی. د جنوبي اشیا لپاره د ایمنسټری انټرنیشنل موصلی سمیره احمدی وویل په کار خدا ده چې د جرمونو خلاف د آواز په پورته کولو د دغو کارکونکو ستاینه سوې وه. داسې ښکاري چې دوی ته سزا ورکول کیږي. میرمن احمدی وویل په ماشومانو تیریو کې کاکړ کسان باید ونیول سي او د قانون سره سم ورسره سلوک وکړی سي. د افغانستان صدر احمد کرزی په کابل کې د وینا په مهال حال وویل کچری احسان الله احمدی او موسی محمدی ملي امنیت نیولی وی نو پکار د چي آزاد کړی سي. د شغل احمدی او محمدی خپلوان ویلي کله چې دوړه د ماشومان سره د زیاتې کومکو ډلې پاړه افغان او نړیوال مطبوعاتو ته د مرکی ورکړي نو د لوګر د مامورینو په شمول ورته خلکو ګواښونه پیل کړل. دوړه کارکونکي په هغه پلټنو کې شامل وو چې د مدني ټولنې فعالینو پکې ماشومان سره د جنسي تیری سل ویډیوګانې ترلاسه کړې وې او ویل کېدل چې ځینې ماشومان پکې وژل سوي هم وو. د تحقیقاتو وروسته وویل سو چې د جنسي تیری کوونکو په ډله کې د سکول استادان او د ولایتي حکومت چارواکي شامل وو. مقامی مامورینو او د پارلیمان ځینې غړو ویلي د دغو الزاماتو په اړه ویلي وو دا پروپاګاندا ده. د افغانستان د تعلیم وزیر میرویس بلخی تیره اونۍ په ټویټر ویل چې د ولایتي چارواکو سره د لیدو وروسته امر کړی دی چې په ماشومانو د جنسي تیری الزاماتو ده په بیړنۍ توګه تحقیقات وسي. امنسټری انټرنیشنل وویل په افغانستان کې د انساني حقوقو دفاع کوونکي په انتهایي سختو حالاتو کې کار کوي او حکومتي او غیر حکومتي عناصر ورته دړکې ورکوي.
دا د وایس اف امریکا دی واره ریډیو دی. د امریکای یو وفاقي جج د صدر ډانل ترامپ د وایټ هاوس په خوانی وکیل ډان میګان ته حکم کړی دی چې د صدر خلاف د مؤاخذه پرټنو کې د کانګرس نمائندګانو ایوان په وړاندې گواهی ورکړي. د وفاقي جج دغه وروستۍ فیصله د صدر ترامپ په وایټ هاوس هغه کوششونو باندې گزار دی چې د کانګرس نمائندګانو ایوان په وړاندې د زنی وائٹ ہاؤس یا د انتظامی چارواکو وړاندې کېدو مخه ونیسي. نور حال په د وایس اف امریکا رپورٹ کې تاسو سره زموږ همکار نصر الله وړاندې کوي.
د کانګرس عدالتي کمیټې په اصل کې د ځانګړي وکیل رابرټ مولر لخوا د کال 2018 انتخاباتو کې د روس لاسوهنې او د صدر ترامپ لخوا په دغه تحقیقاتو کې د خن اچولو د تورونو په تړاو د خاغلی میکان د شهادت غوښتنه کړې وه. تېر اونۍ د کانګرس عدالتي کمیټې په عدالت کې د مقدمې په بحث کې وي چې لوس په دې حالاتو کې چې د صدر ترامپ خلاف د مؤاخذه عوامي اورېدنه روانه ده د میکان شهادت نور هم ضروري دی. د واشنگتن ڈی سی یو وفاقی جج کتانجی براون جیکسن میگان ته د استازو ایوان ته د گواهی د پاره د حاضرې دو امر کړی. میگان د صدر ترامپ د حکومتي یو شمیر چارواکو نه دی چا چې د کانګرس کمیټې لخوا د حاضرې دو حکم له پامه غورځولې وو ځکه چې سپینی ماڼۍ دلیل خپل کړی وو چې دا چارواکي د گواهی ورکول نه مستثنا دي او یاد دی وی چې د گواهی ته د حاضر دو څخه انکار کولو کې د امریکې د بهرانی چارو وزیر مایک پامپیو د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن او د کارمندی رئیس میک ملوانی هم شامل دي. د ګول یا دوشنبه په ورځ د هاوس اف ریپرزنټیټیو یا د استازو پارلیمان غړو ته په خپل خط کې د کانګرس استخباراتي کمیټې چیرمن اډم شپ وې چې د کمیټې د 12 گواهانو له طرفه عوامي اورېدنه کې د شهادتونو او د نورو ول شهیدانو نه اخیستل شوی معلومات او د شهادتونو پرنا کې یو رپورت تیارو. خغلی زیاته کړه چې دا رپورت به بیا د کانګرس عدالتي کمیټې ته وړاندې کیږي او جوډیشری یا عدالتي کمیټې د مواخذه د پاره به قانوني وړاندیز یا مقاله تیاروي د کوم تر لاندې چې به د استادو ایوان ته د وټونو د پاره وړاندې کیږي. ډیموکراټک ګوند هاوس اف ریپرزنټیټیو یا د استازو په ایوان کې اکثریت لري. څوک چې د سرټرم خلاف د مؤاخذه او ټونه په عام اکثریت سره ګټل شي، خو بیا به دا مقدمه سنت ته ځي او په دې کې به دوی ته په دریو کې د دوو غړو ووټونه پکار وي چې د صدر مواخذه دا بل پاس کی. خو په سنت کې د ریپبلیکن ګوند اکثریت ته او تر اوسه د ریپبلیکن ګوند کوم غړي د صدر ترامپ د مواخذه مرسته نه ده کړې، نو دا نه ښکاري چې صدر ترامپ به د څوکۍ نه لرې کړی شي. صدر ترامپ د اتوار یا یکشنبه په ورځ د مواخذې اورېدنې غندنه وکړه او دا یې وکړه چې رای د صدر د مواخذې خلاف دي، او خصوصا په سوینګ سټیټس کې. یاد دي وی چې سوینګ سټیټس په امریکا هغه ریاستونو ته ویل کیږي په کوم کې چې د یو ګوند هم ښکاره اکثریت نشته. خو صدر ترامپ دا واضح نه کړه چې د هغه کوم وټونه یادوي، خو تازه ولسی پوښتنې ښایي چې د ولس نظر د صدر ترامپ د مواخذې باره کې تقسیم دی.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. د هانګ کانګ مشر ویلی هغه د ځایي انتخاباتو د نتیجو احترام کوي چې پکې جمهوریت پلو سیاسي مشرانو په غټه کچا ګټه ترلاسه کړې ده، او هغې به اوس په اتلس کې په اوولس ضلعي شوراګانو باندې کنټرول لري. مرحل په د وایس آف امریکا رپورټ کې تاسو زموږ همکار عابد حسین وړاندې کوي.
په دغه ځایي ټاکنو کې پولو شمیره کې رای ورکوونکو بیجینګ ته یو حیرانوونکی ځواب ورکړی. لام اوویل یو سپ دے نظر دی چې نتیجې د اوسنی وضعیت او پټولنه کې موجود ډورو مسلو په اړه د خلکو بې اطمینانی ښایي. دغې اعلامیه کې ویل شوی چې حکومت به د خلکو د غړو نظرونه په نرمۍ سره واوري او په جدي ډول به ور باندې فکر کوي. د اتوار ورځ ټاکنو کې د حکومتي خبری ادارې آر ټی ایچ کې په وینا د اپوزیشن کاندیدانو نږدې 90% سیاله ګټلې دي. ډیموکریسۍ پلاوا به اتلس ضلع کونسلو یا اولسی شوراګانو کې د اولسو کنټرول واخلي. پخوا دوی سره د یوې ضلع کونسل یا اولسوالۍ شورا کنټرول هم نه و. ټاکنې د چین پلاوا قوتونو لپاره لوی سمبالیک گزار دی چې د هانګ کانګ په سیاست کې ډیر زیات اثر لري، او دا 15 میاشتې ډیموکریسۍ پلاوا تحریک ملاتړ لپاره د خلکو د ملاتړ ورسته ثبوت دی چې په تیزی سره جاریهانه کیږي. د زده کوونکو فعال جاشوا وینګ په ټویټر ویلي د هانګ کانګ خلکو په واضح او سرګن ډول خپله مرضی وښودله. نړیواله ټولنه باید دا ومني چې شاوخوا شپږ میاشتې وروسته د خلکو نظر د دې تحریک پر ضد نه دی شوی. ډیوډ ژبیک چې د هانګ کانګ د ساينس او ټیکنالوژي پوهنتون کې پروفیسر دی وویل دا یو لویا بریا ده د خلکو د تمو نه هم زیاته. رای به د هانګ کانګ ولسی سیاسي نظام کې د طاقت توازن په سرګن ډول بدل نه کړي. د ضلع کونسل غړي د قانون منظورولو واک نه لري. دوی کار یوازې ډیر وړو ځایي مسلو هوارولو سره وي. په هر صورت د ضلع کونسل ټاکنې د ولس د نظر د تر ټولو معتبر نخې نښانې په توګه لیدل کیږي، ځکه چې دا په هانګ کانګ کې یوازنۍ په مکمل ډول ډیموکراتیک ټاکنې دي. په ټاکنو کې شاوخوا 3 میلیونونو خلکو رایه ورکړه. دا د هانګ کانګ لپاره ریکارډ دی، او په 2015 کال د ضلع کونسل د 13 ټاکنو نه دو چنده ډیره رایه ده. که څه هم د ولسوالۍ شوراګانې لږ واک لري، ټاکنې کولی شي په دې باندې اغیزه وکړي چې څرنګه ډیر اثر لرونکي قانون جوړونکي شورا او مشر په راتلونکي کې غوره کیږي. د ولسوالۍ شوراګانې د دې وړتیا لري چې د ټاکنو 1200 غړو کمیټې ته یو لک شمیر خلک وټاکي چې د هانګ کانګ مشر غوره کوي. دوی د قانون جوړونکي اسمبلی کې د ټاکلو څوکیو لپاره د انتخاب یا سیلی کولو صلاحیت هم لري. د هانګ کانګ ډیر اوسیدونکي د هغه څه په اړه اندېښمن دي چې دوی یو هیواد دوه سیستمونو پالیسۍ کې د ختمون په توګه ګوري چې بیجینګ د هانګ کانګ حکومت کولو لپاره کاروي، کله چې دا په 1999 کې د انګلستان لخوا بیرته ترلاسه کړو. چین ویلي چې د یو هیواد دوه سیستمونو اصولو ته ژمن دی، خو لاریون کوونکي یې فساد کوونکو په توګه وغندل. په ځینو موقعو د چین حکومتي رسانیو د لاریون کوونکي ترهګر ډلو طالبان یا اسلامي دولت سره پرتله کړي. هانګ کانګ ټاکنو ته په ښکاره غبرګون کې د کمیونست ګوند تر کنټرول لاندې د چین پیپلز ډیلی ورځپاڼې په ټویټر یو ویډیو خپره کړې چې د ورځپاڼې په وینا د هانګ کانګ په شمول په برانی ټاکنو کې د امریکې د مداخله تاریخ ښایي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په هانګ کانګ کې د لریونونو په اړه متضاد بیانونه ورکړي دي، په ځینو کې دا فسادونه ګرځولي او په نورو کې وایي چې هغه د دوی ملاتړ کوي. تیره اونۍ د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو له ټولو خواوونه وغوښتل چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي، خو وی ویل چې د هانګ کانګ حکومت د شخړې اصلي مسؤلیت په غاړه لري.
ار وایس اف امریکا ډی بریډیو دے د ترهګری په اړه تازه یو سړنیز رپورت پای چې په تیرو څلورو کالو کې په نړۍ کې د ترهګری پیښې کمې شوې دي، خو دا چې ترهګری اوس هم د نړۍ د امن لپاره یو لوی خطر ده. نور حال په تاسو زمونږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
د ترهګری په اړه تازه سړنیز رپورت وایي تیر څلور کالو کې په نړۍ کې د ترهګری پیښو کې کمې راغلې، خو د نړۍ د امن لپاره ترهګری اوس هم یو لوی خطر ده. د رپورټ تر مخه په کال 2019 کې افغانستان د نور هیوادونو په مقابله کې د ټولو نه زیات اغیزمن شوی وو. دغه نوړاندې د ترهګرۍ ځپلې شوي هیوادونو کې عراق په اول نمبر وو. دغه سیړنیز رپورټ تیره اونۍ انسټیټیوټ فار اکنامکس اینڈ پیس IEP ادارې لخوا خپور شوی. دغه اداره په نړۍ کې د ترهګرۍ او د هغې سره تړلې هلو ځلو باندې نظر ساتي. رپورٹ وای په کال 2013 کې په شام او عراق کې داعش ته د ماتې ورکول وروسته طالبان د ټولو نه غټ ترهګر ډلې په توګه ګڼل کیږي. د دغه سیړنیز رپورٹ تر مخه په کال 2013 کې طالبانو په ټول افغانستان کې 80% زیات ترهګر حملې کړې وې چې له سبب شپږ زره یو سل او درې کسان مړه شوي وو. کوم چې په دغه کال کې په نړۍ کې د ترهګرۍ د لاسه د مړه شوو کسانو 38% جوړیږي. د طالبانو سره د داعش ملاتړ ګوندونو لخوا هم په افغانستان کې د ترهګرۍ پیښو کې زیاتې لیدل شوې. په افغانستان کې د داعش ملاتړي د داعش خراسان ډلې په نامه یادېږي او دغه ډلې په کال 2013 کې د زرو نه زیات خلک وجلی وو چې پکې زیاتره مړه شوي کسانو تعلق د افغانستان سره وو. هم دغه کال د نړۍ په خطرناک ترهګرو نوملړ کې د خراسان ډله په څلورم نمبر وه. د انسټیټیوټ فار اکنامکس اینڈ پیس ادارې لخوا د 2019 ګلوبل ټیریزم انډیکس د رپورټ تر مخه په کال 2014 کې د ترهګرۍ پیښې د ټولو نه زیاتې وې، خو د کال 2013 پورې په دغه پیښو کې 25% کمې لیدل شوې. د دغې ادارې مشر سټیو کلیلا وای شخړې او ریاستي دهشتګردي په نړۍ کې د ترهګرۍ اصل سبب جوړیږي. د هغه په وینا په کال 2013 کې د ترهګرۍ پیښو 95% پیښې په هغه هیوادونو کې شوي چېرته چې د اول نه حالات خراب وو. نوموړی زیاتوي که دغې سره سیاسي ترهګري هم یو ځای کړلی شي، نو د نړۍ 99% پیښې صرف په 10 هیوادونو کې شوي دي. دغه سیړنیز رپورټ وایي د داعش وسلوالې ډلې په بریدونو کې یو کم 80% کمې راغلی دی. د یو اندازې مطابق دغه وسلواله ډله په عراق او شام کې اوس هم 13,000 پورې جنګیالي لري. په کال 2014 کې دغه شمېره 70,000 پورې یادېدله.